سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې تاسو موږ غږ د ساده رادیو ناوړي ازادي رادیو اوس څلور ساعته خبرونه لري چې تاسو کولای شئ د سهار شپږو د مخام د شپږو په لنډو څپو نونس یو شو 15 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپا د شپږ نویز موږ غږ واوري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن الملک وزارت ویاند عبدل غفار فاروق نن ویل چې په کابل کې یو شمېر ښځې د دې لپاره نیولې دي چې اسلام حجاب نه مراعت کړي. د نیول شو ښځو د شمېر په اړه د طالبانو دی ویاند څه نه دي ویلي، خو د خبرې وکړه شوې د مېرمنې به یا له سخت ضمانت ورکولو وروسته خوشی کیږي یا به قضایي ادارو ته معرفي کیږي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2001 کال په اګست کې کابل ونیو، دا لومړی ځل دی چې دوی په رسمي ډول دا تاییدوي چې د حجاب خاطر یو شمېر کسان نیولی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرو کړی دی چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې تر اوسه 15,000 څخه ډېر افغان کډوال افغانستان ته تللي دي. پاکستان د اکتوبر له میاشتې راهیسې له دغو کډوالو له خپل هېواده د دغو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. اسلام آباد وایي چې څه باندې 1,000,000 هغه افغانان به له خپلې خاورې وباسي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري. دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته استول شوي او استول کیږي چې په افغانستان کې ژمی دی. ګڼ کډوال د سرپناه ستونزه لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP تیره اونۍ وویل چې په روان ژمي کې به 15,000,000 او 2,000,000 افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخ شي. په بغداد کې د ایراني پلو وسلوالو په لوجستیکي مرکز باندې د هوای برید په ترڅ کې نن د دغو وسلوالو او قمندان وژل شوی دی. د عراق هشد شبعي ملیشه چې په نوم د پوز تر ولکې لاندې دی په یو بیان کې وویل چې په پلازمینه بغداد کې د دوی د عملیاتو د برخې مرستیال مشتاق طیب السعدي چې په ابو تقوا مشهور د امریکای سرتیرو د برید په ترڅ کې وژل شوی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا برید چا کړی دی. او د ایران په کرمان کې د پرونیو چاودنو په تړاو د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په یو بیان کې دا چاودنه غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل د ایران له دولت او د چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پرون د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې خبرګې چاودنې وشوې. د ایران د دولتي اژانس ارنا په وینا د دې چاودنو کې له 40 تر 95 پورې کسان وژل شوي او 200 ټپیان شوي دي. تاسو خبرونه واورېدل؟ وړاندې خبرونه کې سره د مطالعه واورېدلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې راسره واورئ چې د طالب چارواکو یو پلاوی چې پاکستان ته تللی دی اوس اسلام آباد کې یو 3 ورځنۍ ناستې کوربه ده. دا شی د دې ناستې هدف او د طالب چارواکو له ورتګ سره ارتباط څه دی وړاندې درځي په راپور کې وایو. طالبانو منلی ده چې یو شمېر ښځې په کابل کې د سم حجاب نه اغوستو په تور نیولې دي. دا چې دا ښځې د کابل ښار په کومو سیمو کې نیول شوې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګ هلمند هم ورزو چې کوچیان د خپل سخت ژوند کیسې لري.
دا کوچیان زغونه او د ساري او د ژوند روس د هلمند کوچیان لپاره
وړاندې بعد دغه کوچیانو د ژوند کیسې در سره شریکې کړو. همدارنګ د پدې اړه باندې چې امریکا د ملګرو ملتونو لخوا د ځنګړي استازي د ټاکلو هرکلی کړی دی د افغانستان لپاره، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. او د چنن د نابینایانو د خط نړیواله ورځ ده، په دې به هم درته یو پکیج ولرو. او په دې کې به د دغې نابینایانو غږونه در سره شریک کړو. په دویمه نیمه کې به درته د ساده اورېدونکو پروګرام ولرو. نور مطالب هم شته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه به د خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو پسند بلخت قرباني د پاکستاني شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې د دې درې ورځې ناستی ته له مهمو پلازمین څخه د پاکستان سفیران او نور ډیپلوماټان وربل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې درې ورځنۍ ناسته کې چې نن پیل شوې پکې په مهمو پلازمینو کې د پاکستان سفیرانو او نورو ډیپلوماټانو ګډون کړی. په اعلامیه کې ویل شوی دي چې په دې ناسته کې نړیوالو او سیمه ییزو بدلونونو ته په کتو د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په مختلفو اړخونو به بحثونه وشي. تر دې مخکې پاکستانی رسنیو ویلي وو چې د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، برېټانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون به په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماټان په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په اعلامیه کې دا یادونه نه ده شوې چې په ناسته کې به له افغانستان سره پر اړیکو او تعامل هم خبرې کیږي، خو تر دې مخکې پاکستانی رسنیو ویلي لیبو چې د دې ناستې مهمه موضوع بل افغانستان سره پر اړیکو بحث وی. په اسلام آباد کې خبريال او شنون کوي طاهر خان په دې اړه وایي
افغانستان په یو مهمه موضوع کوي چې افغانستان خو د پاکستان د پر اکثر یو لکه مهمه یو مسله ده، او دا چې اوسنۍ کوم حالت نو ضرور به یو سوچ وی او خبره به کیږي چې څنګه د اوسنۍ حالت نه د پاکستان او افغانستان دی دواړه رو باسي.
ښاغلی طاهر خان ویل افغانستان سره اړیکو او تعامل ته له امنیتي نظره کتل کیږي او په اړه یې پریکړې د بهرنیو چارو وزارت پر ځای پوځ کوي، خو نوموړی زیاتوي چې په دې ناسته کې به پوځ ته هم وړاندیزونه وي. په پاکستان کې د دې هیواد د سفیرانو په ګډون دا ناسته داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د کندهار د والي ملا محمد شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې دی او پرون یې د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره هم ولیدل. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دواړو لورو په دې ناسته کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو د هواري او د کرښې دواړو خواوو لسونو ته د اسانتیاوو په رامنځته کولو خبرې وکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د طالبانو له پلاوي سره د سولې او امنیت په دوه اړخیزو اندېښنو هم خبرې وکړې. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د امنیتي پیښو له ډېرېدو وروسته پاکستاني حکومت په طالبانو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ملاتړ کوي چې له امله یې په پاکستان کې بریدونه زیات شوي، خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي او نه هم د بل هیواد د امنیت ساتلو مسؤلیت لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه کوي. تفصیل سنا کاکړ ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره د یاد سازمان د پریکړه لیک ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 د افغانستان او طالبانو له مشرانو سره د اړیکو د څرنګوالي او زیاتوالي او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان ادغام هغه مهال ممکن دی چې دغه هیواد د خپلو نړیوالو مکلفیتونو له مخې عمل وکړي. خغلی میلر زیاته کړه
زموږ په اند د افغانستان په هکله د نړیوالو معاملو د همغږي کولو لپاره چې د پریکړه لیک اهدافو ته لاسرسی پیدا کړي یو ځانګړی استازی باید ښه موقف ولري. همدارنګه موږ دا فکر کوو چې دا پریکړه لیک طالبانو، افغانانو او نړۍ ته ښه پیغام لیکي او ښیي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له هغه دریځ څخه ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانستان یوازې د خپلو نړیوالو مکلفیتونو په پوره کولو سره په نړیواله ټولنه کې بدغم شي.
دا وایي دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو حکومونو او یو ټول شموله حکومت جوړولو ته د طالبانو د نه لیوالتیا په اړه اندېښمن دي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه پریکړې افغان ټولنې ته نه جبرانېدونکی زیان رسوي او طالبان له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو له عادي کېدو څخه لرې کوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوه ورځ وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو پریکړه لیک تصویب کړ وویل چې د یونما په موجودیت کې د افغانستان لپاره د اضافي استازي ټاکل ضروري نه دي. په نامه کې دا شوی چې ځانګړو استازو نه یوازې د افغانستان او نړۍ په معاصر تاریخ کې کومه لانجه نه ده حل کړې، بلکې د طالبان حکومت په وینا د بهرنیو نسخو په پلي کولو سره یې حالت نور هم کړکېچن کړی دی. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې خپل نړیوال مکلفیتونه یې پوره کړي دي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي داسې ښکاري چې طالبانو د دوحې د هوکړه لیک له مخې خپل مسؤلیتونه نه دي پوره کړي. اساق اتمر یو له دغو کارپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې امریکا هڅه کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په ملاتړ سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر ادغام فشار راوړي او په دې برخه کې د امریکا خلکو ته قناعت ورکړي.
محدودیت ها روی تعلیم دخترها، روی کار زنها، محدودیت ها فراگیر ساختن
د نجونو او ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار محدودیتونه او د ټول شموله ملي حکومت جوړول هغه څه دي چې طالبان یې تر پوښتنې لاندې راوستي. زه فکر کوم چې امریکا هڅه کوي د امریکا خلکو ته قناعت ورکړي چې د طالبانو سره لاسلیک شوی تړون یو سم تړون و.
قناعت بته کې ګویا توافقی کې با طالبا صورت گرفته بود یک توافق درست بوده.
د دوحې هوکړه لیک د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ لاسلیک شو. د دې هوکړې په لاسلیک سره داسې انګېرل کېده چې طالبان به جګړه ودروي، له ټولو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کړي او معقل حکومت به جوړ شي، او داسې اټکل کېده چې د طالبانو کړنو کې د پخوا په پرتله بدلون راغلی او د ښځو او نجونو حقونو او فردي ازادۍ ته به احترام کېدي. خو د طالبانو حکومت تل د دوحې تړون د عملي کېدو ډاډ ورکړی دی.
هلمندی کوچیان وایي وچکالۍ او په هیواد کې د ټولنیز وضعیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې کوچیانو په خبره د دوی دودیز ژوند او د څارویو پالنه د پام وړ خرابه شوې ده او د پخوا په څیر ژوند نه لري. دوی واکمنو چارواکو نړیوال سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا کوچانی زغونه او د څاریو داسو او زواجو اوس د هلمندي کوچیانو لپاره د خوب لیدل دي، ځکه دوی وچکالۍ د څاریو د دا ډول شور څخه بې برخې کړي دي. دا محمد ولی دی چې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې ژوند کوي او د خپل ستړي ژوند داستان شریکوي. د چې مخکې په سلګونو څاروي لرلې، اوس مهال یوازې 3 او 4 لري.
ما پسونه لرل، ما وشه لرل، هغه ژوند خو ژوند و. اوس خدای ژوند د ولکه چا خبر ده شه ما جه وساده شپه د بیګه کیس هغه ژوند خو شو پورته بولالو سالو وطن ته وشم خپل و، کډم خپل و، رمم خپل و. خدای کدا وس یب دی لسور پو قدرت لري، یا پروزانه گټي، یا بسمن گټي، یا خواري کوي، نو چې بل شی نه لري. یو ډوډۍ به وي، شی میوې به وي، وس به لرې، ښه بیا ژوند اوس ډېر ستړی ده. ډېر یادای ستړی دی چې د کوچیانو غوندې ژوند ډېر ستړی ده اوس.
د افغانستان کوچیان چې اوس له بې وسیو سر ټکوي، له کورنیو جګړو مخکې د مالداري لاړخه د افغانستان شتمن خلک بلل کېده، او د افغانستان ډېره برخه له بنیاد همدغو کوچیانو تولیدول. خو کوچیان واکمنو چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړي دي او په هیڅ وخت کې د دوی غږ نه دی اورېدلی. کوچیان شکایت کوي چې د مالی زیانونو تر څنګ د ژوند د لومړني اسانتیاوو هم بې برخې دي، آن د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه ولایت د کوچیان یو بل قومي مشر سردار محمد
بندو ته ختلو او غزنی منطقه ته ناور ته ختلو، رمالداری وی رمی وی وروره وڅ د ابوچکالی شو د در بدری سول ل وروره شای نه لرو. می جبل ل ل وروره څوک د خواري مړي شو، څوک څنګه شو، څوک څنګه شو، وز دا ډیر سرویس کور به مر دلته پراتو 15 می جو ولا کنه باندې برابر کی نست دام سر پناید په مول نو حکومت سر ګرځي، نه دی مو سیوال سر ګرځي. خدای در تناس یو مرست خلکو ته ورکی مرست شاین نه دراچی نو مر دا زین نه روچ دا دولت کی دی مر سره یو څه سر پنایو کی یو څه دی په مر نظر و کی، یا دی خمیر کی، یا دی وشی کی، مر څه و کو در بدر یو خاک سره یو بلوره.
پټوله کې د دې ولایت کوچان له واکمنو طالبانو او نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته توجه زیات کړي او مرستې دې ورسره وکړي تر څو دوی بیا د پخوا په څیر خپل ژوند ته راوګرځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د هلمندي کوچیانو دا غږ د دغه ولایت تر واکمنو ورسوي، خو
لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسوه. د راپورونو پر اساس کوچیان شاوخوا په افغانستان کې 4 میلیون نفوس لري. د پخوانی ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان 25% اقتصاد په دې پورې تړلی و.
ډاکټر وسلرو اچي خدای ورته پراته یو د سری ګرمو یو ته دا د وشکالو یې شوی.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د څرګندونو په خبرګون کې یو شمیر افغانو فعالانو بنسټونو د دې سازمان سرمنشي ته پرانیستی لیک استولې دي. په لیک کې چې د بیلابیلو بنسټونو فعالان له خوا لاسلیک شوی په دني مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه دروځو ته په یو څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوی دی او هغه د نجونو د زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روز او تنبای ود څرګندونو په خبرګون یو شمیر افغان فعالانو بنسټونو د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوترشټا پرانیستی لیک استولی دی. په دې لیک کې چې د شاوخوا 140 بیلابیلو فعالانو بنسټونو لخوا لاسلیک او د جنوري په 3 نیټه استول شوی دی، د روز او تنبای ود څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوی دی او هغه د نجونو په زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوی. د لیک یو شمیر بنسټونو، مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو، قاضیانو، مدافع وکیلانو او د تېر جمهوري حکومت د چارواکو په ګډون واویا کسانو لاسلیک کړی. په دې لیک کې راغلي ډیری راپورونه او څیړنې ښیي چې هغه خلک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې ګډون کوي افراطیت ته یې مخه کړې او ورپکې او بغاوت زده کوي. د دې پرانیستی لیک یو تن لاسلیک کوونکی ظریفه غفاری ازادي راډیو ته وویل،
ملل متحد باید اقدامات
ملګري ملتونه باید د طالبانو د کړنو او فعالیتونو په ځانګړې توګه د نجونو پر وړاندې د دوی د کړنو او د افغانو میرمنو د وضعیت لپاره باید واضح اقدامات ولري. دوی باید په څرګنده یو کار وکړي چې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، ځکه چې هیڅ مدرسه او بنسټ د ښوونځیو او رسمي زده کړو ځای نشي نیولای. نو ډیره اړینه ده چې ملګری ملتونه په دې اړه واضح اقدام ترسره کړي او پر طالبانو فشار راولي،
واضح اقدام وکونه تر طالبان فشار بیاره.
په دې پرانیستی لیک کې دغه شان په افغانستان کې د عصري علومو پر اړتیا ټینګار شوی او زیاته شوی چې هیڅ هیواد نشي کولی یوازې د دیني زده کړو له لارې پرمختګ وکړي. د زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې دیني زده کړې هیڅکله د عصري زده کړو بدیل نشي کېدی. په کابل ښار کې له زده کړو بې برخې دوه نجونو بهار او ناجي ازادي راډیو ته وویل،
زما په نظر د دیني علومو زده کړې د افغانستان په څیر یو اسلامي هیواد کې ډېر ښه او نیک کار دی. خدا هیڅکله نشي کولی چې د ښوونځیو او عصري یا ساینسي علومو ځای ونیسي، ځکه چې د نړۍ په اوسني شرایطو کې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره یوازې دیني زده کړه بسنه نه کوي. او زما په فکر دا ضروري دی چې عصري زده کړې هم باید ترسره شي.
زه فکر کوم چې مدرسې نشي کولی د ښوونځیو بدیل وګرځي، ځکه ښوونځیو کې عصري علوم تدریسیږي او د دې تر څنګ دیني مضامین هم موږ لرو. په مدرسه کې بیا تنه دیني مضامینو باندې ډېر فوکس دی، هلته هېڅ د عصري علومو زده کړې نه ترسره کیږي.
دا نیوکې وروسته تر هغې کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روز او تنبای واده 13 دسمبر 2023 د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو وروسته ویلي، داسې ګنګوسې شته چې په افغانستان کې نجونې په مذهبي مدرسو کې زده کړو ته پرېښودل کېږي. وطنبای و همدارنګه ویلي وه، طالبان په هیڅ صورت د دې مدرسو د څارنې اجازه نه ورکوي او موږ نه پوهیږو چې هلته د څه شي لوست ورکول کېږي. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو په وار وار له طالبانو د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو لا هم د طالبانو حکومت پرېکړه په دې اړه نه ده بدله شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د جنوري 4مه د اپریل خط نابینانو لپاره ځانګړی خط نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر نابینا نجونې او ښځې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی پر زده کړو بندیز دوی نه هیلي کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر استادان او هغه کسان چې له بینایانو سره مرسته کوي وایي چې د اپریل خط په مرسته زده کړې د نابینایانو په ژوند کې خورا اهمیت لري. تفصیل په دې راپور کې.
نن د جنوري څلورمه د بریل نړیواله ورځ ده. هغه رسم الخط چې نبینایانو ته د لوستلو او لیکلو توان ورکوي. بریل د نړۍ په بیلابیلو ژبو نبینایانو ته تدریس کیږي. په افغانستان کې یو زیات شمېر نبینایانو د بریل په مرسته تر بیلابیلو علمي کچو پورې زده کړې کړي او د کار بازار ته هم راجلب شوي دي. خوست په افغانستان کې د نورو ښځو او نجونو په څیر نابینا ښځې او نجونې هم د طالبانو حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. یو شمېر یې د بریل نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې د طالبانو له لوري له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي. د کابل ښار اوسېدونکې او یوه نابینا نجلۍ فریما وایي له دوو کلونو راهیسې ښوونځي ته له تګ څخه بې برخې ده او که د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د زده کړې مخه نه وای نیولې، اوس به د ښوونځي په اتم ټولګي کې وه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو په تمه ده.
اوس مهال ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او په کور کې یو. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې د ښوونځي دروازې به څه وخت زموږ پر مخ پرانستل شي او موږ به خپلو درسونو ته دوام ورکړو. زه اوس په کور کې یم او ډېره خفه یم چې ښوونځی به کله پیلېږي.
همیرا یوه له هغو کسانو ده چې وایي څلور کاله وړاندې د یوې موسسې په مرسته د بریل خط زده کړی او له هغه وروسته له نابینا ماشومانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته کوي. د هغې په وینا اوسمهال په دې څانګه کې تر شلو زیات زده کوونکي لري. که څه هم نوموړي له شپږم ټولګي څخه پورته نابینا هلکانو نجونو ته د مساوي فرصتونو په نشتوالي نیوکه کوي چې ښوونځي ته لاړ شي او د بریل خط په مرسته علم زده کړي، خو د نابینایانو لپاره د بریل خط د اهمیت په اړه داسې وایي:
تاسې نمې خط اونو مې فهمان وخت وي ایښتونو لمس مې کنه نو
دا د رسم خط له لارې دوی پوهیږي او کله چې دوی لمسوي نو پوهیږي چې څه لیکل شوي او څنګه یې باید ولولي. له همدې امله دا رسم خط خورا مهم دی او دا خط موږ سره مرسته کوي چې زده کوونکي پوه کړو.
کومک مې کنه ته شاګرد پر رسونه
د دولسم ټولګي فارغه نوریا وایي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله یې د لوړو زده کړو ارمان نیم کړی پاتې شو.
ما ډیر د زو دوستم کې اهداف مې بود کومه بطن
ما ډیره هیلې درلودي. زما موخه دا و چې پانتون ته لاړشم، د پانتون وروسته کار ولرم او د یو بینا په څیر کار وکړم او کورنۍ سره مې مرسته وکړم. همدغه شان چې زما کورنۍ ما سره مرسته کړي، خو راپی خو ستونزو او د پانتون رو لا تړل کې دوسته مو ونو شو کولای خپل موخه ته ورسیږو.
ما نه تونستیم چې د اهداف خو پیش ببریم.
یو بل برخه چې په افغانستان کې نابینا یا نوسته کوله د سمت پیدا کول و. یو له هغو کسانو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په دې برخه کې له نابینایانو سره کار کوه وایي چې د سمت پیژندنې روزنه نابینایانو ته اجازه ورکوي چې خپلې ورځنۍ ستونزې په ښه توګه حل کړي. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
د سمت پیژندنې له لارې دوی کولای شي خپلې ټولې ورځنۍ ستونزې حل کړي. د بیلګې په توګه تګ راتګ، ناسته، له لکړې سره تر ښوونځي پورې ولاړ شي او بیرته کور ته راشي. دا هغه مرستې او خدمتونه وو چې موږ له دوی سره کول. اوس د شپږم ټولګي نه پورته نجونې نشته او هلکانو ته زده کړې شته چې په بیلابیلو ښوونځیو کې له لومړي څخه تر دولسم ټولګي پورې دي.
د نوموړي په ټوکو اوس مهال د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله د دوی بنسټ په افغانستان کې فعالیت نه لري او نابینا او لږ بینا نجونې د دوی له خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش په افغانستان کې د نابینایانو د شمیر، هغوی ته د ښوونیز خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي او نورو اړوندو پوښتنو په اړه موږ ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته نو شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې هم د هغوی پر کار بندیز ولګوه. چې دې بندیزونو نابینا ښځې او نجونې هم اغېزمنې کړي دي. د بریل نړیواله ورځ هر کال د جنوري په څلورمه له دې امله لمانځل کیږي چې خلک د نابینا او کم بینا خلکو د بشري حقونو د یوې برخې د پر ځای کېدو د یوې ارتباطي وسیلې په توګه د بریل په اهمیت پوه شي. دا ورځ د 2013 کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا ونومول شوه. بریل د لویس بریل لخوا اختراع شوی و چې په ماشومتوب کې په یوه حادثه کې خپل د سترګو لید له لاسه ورکړ. دې خط په نړۍ کې د میلیونونو نابینایانو او لږ بیناو خلکو لپاره په اسانۍ سره لیکل او لوستل ممکن کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت د کابل په لویدیس کې لزګون افغان خزې اونجونې د حجاب نه اغوستلو په تور نیولې دي. د موضوع هغونجونو چې د طالبانو د حکومت دغه وزارت د محتسبانو لور نیول شوی د نوم او غږ د نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړی ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو د لړۍ په دوام په کابل ښار کې د حجاب د نه اغوستلو په تور د یو شمېر ښځو او نجونو د نیول کېدو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې ډلې یو شمېر نیول شویو ښځو او نجونو او هم ځینو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د پل سرخ دشتبرچی او د کابل د شمال لزینو سیمو لسګونه ښځې او نجونې په زوره نیولې دي. له دغو نجونو څخه یوه یې چې د کابل په دشتبرچی سیمه کې د حجاب د نه کولو په تور د طالبانو لخوا نیول شوې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط دا موضوع تایید کړه او وی ویل چې طالبانو هغه په ضمانت بیرته خوشی کړه. یو شمیر عیني شاهدان هم ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکي نن د پنجشنبې په ورځ هم ځینې ښځې او نجونې نیولې دي. د عیني شاهدانو له ډلې یوې مېرمنې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ګروه امر بالمعروف طالبانو د 1402 کال د جدي په 11مه د کابل لویدیس په سوسیمو کې زین انجونی نیولی چې د دوی په وینا وایي به حجاب دي. د کابل لویدیس کې انجونی هیڅ ډول غیر اسلامي جامې نه اغوندي. هغه انجونی چې په پلورنځیو کې د پلورونکو په توګه کار کوي هغوی هم نیول شوي دي او طالبانو له ځان سره وړي. نن هم سو پیښې شوي او دی ورته نورې پیښې هم شوي. طالبانو امر به معروف خلک راغلي او انجونی یې له ځان سره وړي. دا هم معلومه نه ده چې چیرته یې وړي.
یوې بلې عیني شاهدې چې دې هم نه غوښتل په راپور کې یې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
درې ورځې کېږي چې د کابل له دشته برچې سیمې نجونې ډېرې وړل کېږي. څو طالبان په موټرو کې په سړکونو ګرځېدل. زه او ملګري مې له کور څخه راغلي وو. یو کاکا غږ وکړ چې زه کور ته لاړ شئ، همدلته یې څو نجونې ونیولې. موږ غوښتل لاړ شو، طالبان زموږ له مخې تېر شول. د کاکا خبرې واورېدې چې موږ ته یې ویل کور ته لاړ شئ. موږ راغلو کور ته، مګر زه نه پوهېږم چې کاکا سره یې څه وکړل.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ښاغلي سباون بی بی سي پښتو ته دا خبره تایید کړې او زیاته کړې ده چې دغه مېرمنې د حجاب د نه مراتولو او یو شمېر نورې مېرمنې حجاب نه کولو ته د هڅولو په تور نیولې دي. نوموړي د نیول شویو ښځو او نجونو د نیول کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې څنګه یې حجاب نه دی مراد کړی او څنګه یې نورې مېرمنې به حجابۍ ته هڅولې، خو ادعا یې کړې ده چې دغه مېرمنې او نجونې د هغوی د شرعي محرم غوښتنو پر بنسټ نیول شوي دي. د طالبانو دغه اقدام یو ځل بیا د ښځو د حقونو د فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. په دې اړه د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
افغانی خزی د خپلو جامو اغوستلو اختیار نه لري چې څه ډول جامې واغوندي. په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کېږي. موږ هیله لرو چې ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې ځانونه د بشري حقونو ملاتړې ګڼي ژر تر ژره اقدام وکړي او جدي اقدام او عمل وکړي او د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي.
د طالبانو حکومت په 2020 کال کې په افغانستان کې د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې پر ښځو د حجاب اغوستلو په ګډون نور ډېر بندیزونه ولګول. تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب د نه مراتولو له امله د ښځو او نجونو د توقیف او ځورولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې ښځې او نجونې یې په تور په ډله ایز ډول نیول کېږي. طالبانو تر دې وړاندې هم بیلابیلې اعلامیې خپرې کړې وې او ویلي وو چې د ښځو د حجاب د نه مراتولو له امله به یې د کور نارینه نیول کېږي. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه د نړیوالو سازمانونو له نیوکو سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو ټول حقونه خوندي کړي دي.
دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو یادونه کوم چې د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لښبګو د مخام ترشبګو د مخام لښبګو د سهار ترشبګو دوام لري. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند عبدالغفار فاروق نویل چې په کابل کې یو شمیر ښځې د دې لپاره نیولې دي چې اسلامي حجاب نه مراعت کړي. د نیول شوو ښځو د شمیر په اړه د طالبانو دی ویاند څه نه دي ویلي، خو دا خبره یې وکړه چې دا مېرمنې یا به له سخت ضمانت ورکولو وروسته خوشي کېږي یا به قضایي ادارو ته معرفي کېږي. دا لومړی ځل دی لکله چې طالبان واک ته رسېدلي، دوی په رسمي ډول دا تاییدوي چې د حجاب په خاطر یو شمیر کسان نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې ستره 15,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د اکتوبر د میاشتې راهیسې د دغو کډوالو د ایستلو هڅې پیل کړي دي. دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته استول کیږي او استول روان دي چې په افغانستان کې ژمی دی. ګڼ کډوال د سرپناه ستونزه لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیرونې وویل چې روان ژمی کې به 15 میلیونه او 2 لک افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ وي. د ایران حکومت په بخښنې سره د ایران په کرمان کې د پرنیو چاودنو په تړاو د خبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په یو بیان کې د چاودنه غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل د ایران له دولت او د چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پرونه د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې خبرګې چاودنې وشي. ویل کېږي چې په دغه چاودنو کې له 4 تر 15 کسان وژل شوي او تر 200 پکې ټپیان دي. او په بغداد کې د ایراني پلاو وسلوالو په لوجستیک مرکز باندې د هوایي بریټ پترڅ کې نن دغه وسلوالو یو قومندان وژل شوی دی. د عراق هچ شبای ملیشي چې په نوم د پوسټر ولکې لاندې دی په یو بیان کې ویل چې په پلازمینه بغداد کې د دوی د عملیاتو د برخي پرستیال مشتاق طیب السعدي چې په ابو تقوا مشهور د امریکایي تیریکون کې بریټ پترڅ کې وژل شوی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا بریټ چا کړی دی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین.
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا 13 د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پانتون لیوې محصله سریا خان سره غږېدلې یو چې له پانتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لانډه برخه اوري خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم. زه عبدالمنان یم زوی د زابل ولایت د شمرزه د ولسوالۍ. ستاسو د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره. دا زموږ سره چې دا ډېر خراب دی. دلته اوره پیدا مې وزارت څخه کار پر پیل کړی وو. اوس یې کار پرې شوی دی چې کوم خراب هم ده که دغه ټوله پاتې شوی ده. نو زموږ پیدا مې له وزارت څخه او له نشاب سره څه دا هیله ده چې دا سړک ورغوي او جوړې کی. ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورنه شي کوم مسؤل چارواکي وروي وسلام.
له کوم چې همکاران جوړ روغ او سخت خبر نیکمرغه ورځ مرا پیل کړي وي ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي. یا سمین ساده تاسو کوریا بارک دی او ګلاب منکر ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانون سره خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچنی موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوش د قانون سره خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمي پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارې پرسنټ وپیژني. بلکې دا چې دغه کړي د سمې دي کړي چې اوس پرسنټ وپیژني دا پیجار او پتاوت لار خلاص کړي چې رکیام لار خلاص کړي خو کار به طالبان کوي ذمہواری به دایښ پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سینماړی او نیوارک پرورسوي. مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شہید د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت د ښار څخه د غزنی پوهنتون یو محصل یم. غواړم چې موږ ته چارواکو پورې ورسیږي. د غزنی پوهنتون د لیې نتلتون له کابله او زموږ د ناوړه اقتصاد طبي اقتصاد له امله نشي کولی چې پوهنتون دوام ورکړو. نوی محصل یم. غواړم د چارواکو پورې ورسیږي او سهیلان ته اړوند ضروریات ته اړتیا ورپوره کړي. یا ورته ورکړي ټاکو ته ورکړي یا بدلاچه ورته زیاته کړي. ډېره مننه.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوټ ته سر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا د تورخم او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوالو د پاره چې اوس زنانې دي کوچنیان دي په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خواته شنه وبوی چکن نه خوراکي نه چکا کې نه د اوداسو کوم سعودیت ستانه د خوراک او چکا ستانه سرخانه ستان. نو خدای دې وکړي تاسو ته موږ بدرګه کوي ته شروکو ورسیږي. والسلام.
دل سوزي مل خوص ولې څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپنا په برخه کې او د خوراک څخه په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ د ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای دم. نو زما د کومه لانجاسي پروبره پر تسوی د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی. نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي. نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي. حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغه سې تش لاس راهړی. خالی په تشو تورو کالو کې راهړی.
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دو کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو. په سرحدونو کې همدغه سي په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقی او غیر انساني سلوک ورسره کیږي. دلته په وان کې د سه هدیری ګمنامه هدیری شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې به سرنوشت او به برخلیک پراته دي. همدغه شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅ کوم نشته ده. نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بسفرو په اړه هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پریښې دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرردم د ازادي راډیو ته پرلی از خدای مر ډیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ نو یو خو مرزان راته پراته دي پاکستان مونه پرېږدي د بلې خوا اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په شپږ سوه افغانۍ ده د بلې خوا د موټرو محصولونه چې پنځه ویشت زره دېرش زره افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونینو کوي موټر باندې ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي شان ډېر ګران دي بیخي بیا اده ګران دي د په ملک مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی د یخوا سیلابونه دي د یخوا کاختې ده د یخوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېوان چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وشکوي باره مو ایله کي یار به پرېږدي نه بیا چې مو لغړۍ ور واړوي لغړۍ ودوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخي او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بیزي ایله کي هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس ځي باره هندوستان ته د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص کړي او اویزي راته مو وټي کړي لکه په تېر حکومت کښې چې مو وټي وې یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته چې څوک یې لري هغه هم دوه زره افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی وي ول دوه زره افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بېرته د هغې سه رالیږي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله، زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغسې نه محرومه ده، د کلینک څخه موږ ته کلینک نسته نږدې ده، خلک مو مریضان مو ډېر دي، د شپې په دوې بجې په درې بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام داسې تامیتر وزارت پورې ورسوی چې موږ ته کلینک راکړه اوسي حیاتان هغلی ډېر ورنه موږ عریضې ورته کړي خو موږ ته کلینک نه دی منظور شوی، موږ د کلینک سره په تکلیف کې که دا زموږ پیغام ورسوی.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یار یم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومیټرک تذکرې شروع دي، په میاشت میاشت سړي ته نوبت نه رسېږي، نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې، یو دوه مرکز یې ورته فعاله دي، د خلکو بیروبار ډېر دی، او کومه مدیران او کومه دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسېږي، خلک ځنډوي په اوتو اوتو، دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکره ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومیټریک ورته وکړې په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومیټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کوي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هلمند ولایت د دیشي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشي ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطه راوړې ده، انټرنیټ یې ډېر کمزوری دی، پله خو بند وسي ولیلا کې مونږ ډېر کمزوري، زموږ څه مصرف کې او ښه نه صفا کېږي، تر واټساپ تر میسجانو ماسې او بل کار نه ځینې اخیستل کېږي، او زموږ دا خواهش دی چې دا نیټ ور زوره ورکړي.
د ازادۍ و ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دې ګوره، دا مې څلورم پیغام د یو ملا نه دې راته نشر کړي. زه عالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سرخدل اوسېدونکی. ما درته زموږ په کلي کښې خاده ده بیسیم ولاړه ده، د انټرنیټ الې ډېرې کمزوري دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې دا د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزو باندې چې د علې ورورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیت مو ښه دی؟ خوشحاله اوسي محترم. موږ زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کې، عینومېنه کې موقعیت لري، افکو کمپنۍ مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي، ښه په اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته، نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په طور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلاً موږ موجود یا هلته کار کوو، دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، د رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسې خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکارانې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي، الله مو قدر وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز ولایت د شارجې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه، که زموږ دغه خبر ترې ځای ورسیږي نو زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ نو دغه پیغام کتر ځای ورسیږي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو سلام الامنی کی ہلی ولاد نکوم با سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوال د سپنه د کلی وسی دون ک زمو رخا ډیر پات فلاکا د نه انټرنیټی شبکه لري نه سړک پوخ لري نه کلی نکلرو زال فلو چارواکو زغدا هله درم سدا مو ته کلینیک یا شبکیه بالا کی. والسلام
السلام علیکم. آزادی ریڈیو ٹول کر کے السلام علیکم و السلام علیکم. جو میں کسی کو مرست اور کرے تو غریبان اور کنڈو لگا باندھ غوار اس پہ میں کار ہو کے اس کو کہاں پہ جوڑ کے نو سائنس آزادی ریڈیو میں زیادہ دوائی رکھی گئی کہ چروا کو اور اس سے شاید مجھے پیدایت کا کر کے جاؤ کر پیدایت
اور دن کو دا وسط سے پیغامنا پد ہل چے ہاغ استون زی موچ یاد کڑے او ہاغ وڑان دی زن موچ یاد کرل د مسئول چارواکو تر غگونو ور رسید لیوی
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوی.
ازادي رادیو څلیر وش ساته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم انجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
پونتون حقوق پونسے پاخری سمستر کے ہم زمانگا اتم سمستر اتم سمستر ہوں یعنی زمانگا 20% امتحان نام تیر چوئے ہو 40% زمانگا فائنال امتحان نام ایواز پاتی ہو آخرانا امتحان نام زمانگا ہو چی فرمان صادر شو پونتون نا بان شو زمانگا آخرانا امتحان نام آخرانا سمستر خپل ځای پاتی شو.
سوریا جانې که دا راته ووایه، له کومې ورځې چې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او ستاسې وروستی کال هم وروستی سمستر هم و، له هغې راهیسې په کور کې د پوهنتون پر مهال باندې هغه کوم وخت کې چې تاسې پوهنتون ته بتللی هغې وخت کې اوس په کور کې دی، څه کول په دغه تیر یو کال کې؟
په دغه تیر یو کال کې زمونږ معلومداره ده چې زما د پوهنتون د سار نه مې وظیفه کوله، د ماسپخین نه به پوهنتون ته تلم. دې لپاره ما خپل ساعتونه چې ده په ماسپخیني نیولی وو چې زه کولی شم هم وظیفه وکړم او هم پوهنتون ته لاړ شم. خو چون دوی چې کله چې مرات راغله نو پوهنتون نه بند شوې، د هغې نه وروسته بیا مکاتب مې بند کړه. ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوې، ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي او شاګردان لري هماغه مکاتب پاتې شوې. نو د هغې راهیسې سره یوازې به مې د دویم صنف تدریس کوو او مکتب ته تلم. نو د پونتون په وخت کې وکول کې وم، خو زیاتره وخت په کور کې وم. هم دا په فکر کې باندې راتلم که چیرې ته اوس پونتون اله وې زما واخره نه سم سره خلاص وې، اوس به مې کولای شو چې یو سکولرشپ ته د اپلای وکم یا هم ماستری ته زه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم. نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ذهن کې راځي، کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي. نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دردونکي دي. د وخت په تېرېدو سره نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې دا ماسپخین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي، د هلکانو چې ګورو زیاتره وخت، نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي، خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې، که دا راته وایي د همصنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې ستا همصنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه، که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو، خو همدوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ دې څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چیرې ته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، تر اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي. باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته هم د دوی نه مې چې کته خصوصا مې په پوهنتون باندې چې مسترګې لګېږي د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم نو یو قسم انسان د ژړغونې غږونه دننه احساسوم داسې مې فکر کېږي چې اوس که په چغو چغو ژړېږم یا چغې ووهم کېدای شي هغه درد مې کم شي خو یوازې دا نه چې خپل سنفیان مې کتلي نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسونو نه فارغېږي بیا د پوهنتونونو نه هلکان چې فارغېږي دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته نو دا ډېر خوشنوونکې او ډېر دردونکې ده دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته که په الفاظ کښې مو وایم نه شم بیانولی.
سریه که دا راته ووایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت دې په څه ډکوي دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
د پوهنتون څخه وروسته زما د پوهنتون په دوران کښې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و چون داسې مسا د وخت ورته نه و یک له صنفونه ورته نه و خو مې ونه شو کولی چې ځان ورته سرکنام کړم اوس خو بیخي بیا وخت یې نه شته او نه هم داسې موقع ورته مساعد دی یو وخت ورته برابر دی نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونو ته ځم یا هم په کور کښې چې چاته شیسته یې ورسره کښېنم زده کوم نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدای نه خواسته د هغې نه ښه ده چې په یو شي کښې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره
سریه د کورنۍ له خوا په ټوله کښې د فشار په اړه راته ووایه ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړې شئ؟
زیاتره وخت کېږي د افغاني ټولنه ده که چېرته زه ووایم زه نه غواړم که چېرته مې مور پلار را سره ودرېږي مور پلار ما سره ومني بیا خویندې ورونه را سره ومني په کور کښې کورنۍ کښې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کښې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دې وخت ته رسېدلی چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوی یم زیاتره په کورنیو کښې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کېږي زیاتره وخت زه چېرته نه ځم همدې لپاره زما نه خوښېږي دا خبرې او نه په ما باندې ډېر ښه نه لګېږي ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي بیا دا خبرې انسان ته بېخي رواني تکلیف پیدا کوي نو کله چې مونږ په کوم پروګرام کښې خپلو خپلوانو ته راځو بس همدغه خبره رایادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نه شته نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده که نه یا د واده لپاره تیاري نیولی که نه مور پلار ته هم دا خبره یادوي نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره مونږ مخامخ کېږو که په کور کښې یې که بیرون یې که د خپلو خپلوان یې که دوستان
سریه که دا هم راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تازوري او دا چې په کور کښې ناست یې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کښې
زیاتره وخت چې ده دغه حالت داسې چې بېخي انسان ته ناقابل تحمل چې مونږ ورته وایي تحمل کېدونکی نه وي دا حالت تېر ژمی چې تېر شو د پوهنتونونه چې بند شو بیا ورپسې دغه حالت چې راغی مونږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره سرکنام وکړم بیا په هغې سرکنام کښې هم نجونو ته دوی حق ورنه کړه تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم خو سږ کال زه دې که خوشبیني ګورم چې منتظر یم هم دې لپاره یمه او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي که څه هم پوهنتون مونږ ته ویل دي چې تاسو په اخرانی سمستر کښې وي امتحانونه م اخرانی وه نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ استئ که چېرته دوی مونږ ته اجازه راکړي چې ماسترۍ لپاره امادګي ونیسم هغې ته سرکنام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي که نه پروس کال هم زه په رواني تکلیف یم اخته شوی وم څه کال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حده پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي
سریه لنډ که راته یو دوه جملو کښې ووایي دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کښې لنډ بیان کړې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي
نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتې شي نه خبرې کولی شي نه د خپل ژوند یا کوم ځای نه ته چې خوښه یې هغه ته وتې شي نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به سره کوي فکر وکړئ موږ هماغه حالت کې اوس یو کور کې یو په وطن کې یو د تګ اجازه نشته د وظیفې اجازه نشته د پوهنتون اجازه نشته نو دغه ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څنګه موږ انسان یو ژوندي یو په خوراک باندې خو زموږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زموږ تعلیم ده زموږ وظیفه ده کچته مونږه تعلیم وکړو نو زمونږه باروهان مونږه ما آماده یو تربیه شوی اوسېږو نو کچته په باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کې ساتي هغه به څونه درد لري نو دا یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه تاسو به درک کولای شئ چې زمونږ درد څونه ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانی محصله سوریا خان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی او سم راځو د ورکوښو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې د پیغامونو زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه ما زما ورکوړ ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښه کال کې چې نه درکه سوې دی مرده پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه ام لري 0-3-8-2-2 بلش میراوم 0-2-5-8-1-1. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړ وسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دی لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نه کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادابات سیمه ته ځي. بس اکثر وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته به نو کوله چې زمور سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کې او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زمور د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پایتر سیګي او زلبیا ل خپل همکار طاهر خان د غراز ل بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.